وخت د مخام 15 بجې تاسو د مشال رادیو وروستۍ خبري غړې ته وګی چې زه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. په سر کې د تازه ما همکار احمد شاه اعظمي د دې غړې خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د درې مسجد مشرانو د وی جرګې لاري له حکومت د هدفې وژنو درولو او امن غوښتنه کړې ده. خو غاخیل قوم په تورخم کې د مالونو د رصد او د سرحدونو د تنظیم ادارې پر ضد احتجاج پیل کړی دی او د طالبانو حکومت وايي هر ورځ د کابل هوایي ډګر شل الوتنې ترسره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د درې مسجد مشرانو د وی جرګې لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې تیر ورځ خبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر کې وسوه. د جرګې یو مشر ملک سید انور نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکو په ګډون د سرحدي ځواکونو له سپای مشر سره خبرې وکړې او له هغوی سره خپلې غوښتنې شریکې کړې.
میش دتی مزید امن غوړي چې میش پر امن شي د روزانه د میش کیم قتل عام راوندي روزانه د میش تړیاول راوندي دا ختم شي. دا د کوم غشتنه د تنظیمي د وزارت وکړي چې د موسم په وجه کور کمانډر صاحب نه روغی منګل پورې مسجد کوم ټایم ورکه چې امنګر پورې کور کمانډر روغی ویل اند ګډ نه روغی په نورستو مسجد کوم یو لایمل ته کوي.
درې مسجد تر دې وړاندې د 2020 کال د دسمبر پر دیشم هم په ټانګ کې جرګه او احتجاج کړی او په سیمه کې د امنیت راوستلو غوښتنه تکرار کړې و. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رادیو ته وویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ولس پر ضد بریدونه اوس هم کیږي خو د هغه په وینا د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راهیسې په میرالي کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد د عملیات پر مهال دي د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د تیر زیارت په ورځ په خیسور کې له وسلوالو سره په نښته کې د پاکستان پوځ څلور سرتیري وژل شوي ول چې وروسته پوځ د لټون عملیات پیل کړل. ځای خلک وایي پر دې مهال پوځ د ولسي وګړو ځورول پیل کړل او یو شمېر خلک یې له کورونو وویستل. د دوی په وینا د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د جانسدي په نوم یوه 12 کلنه ماشوم هم ووژل شول. د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره خبرې روانې کړې دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي پرون مشال رادیو ته وویل چې دوی د ولس ژوند او د هغوی امنیت ته پام کړی دی. د خیبر لنډ کوتل خوګخیل قوم وګړو له پرون راهیسې په تورخم کې د مالونو د رصد او د سرحدونو د انتظام ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي چې د ادارې په تورخم کې له دوی سره کړي لوزنامې څخه سرغړونه کړې او تر ټاکل شوي حد یې زیات مزګور څخه لاندې کړي او سرکاري تعمیرات ورباندې پیل کړي دي. د خوګخیل قوم د وګړو په وینا دوی په تورخم کې وخت په وخت د میاشتنی مراعاتو او ګټې په بدل کې نېشنل لوجستیک سیل ته خپل مشترکه جایداد څخه لږ برخور کړې و خو د دې ادارې چارواکو اوس یو زیات مځکه نیولې او بل خو د دوی د میاشتنی ګټې فیصدی هم کمه کړې ده. خو د دې ادارې یو چارواکي ریټایرډ کرنل عزیز خټک نن مشال لډیو ته وویل چې د 2014 کال د لوزنامې له مخې خوګخیل قوم 300 کناله مځکه ورکړې وه چې بیا یې ورسره په 2020 کال کې د 900 کناله نورې مځکه لپاره بله لوزنامه وکړه. د نوموړي په وینا پر هغه لوزنامه د قوم زیاتره مشرانو لاسلیکونه کړي دي خو ځینې نور یې بیا نه مني. بلخوا احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې وروستۍ لوزنامه کې بدلون سوی او احتجاج به تر هغه وخت روان وي چې یاد ادارې تعمیراتي کارونه نوي بند کړي. د طالبان حکومت د ملکی هوایي چلند اداره وای هر ورځ د کابل له هوایي ډګر شل الوتنې ترسره کیږي چې درې هغه کورنۍ او پاتې نور یې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایي چلند ادارې وایاند امام الدین احمدین مشال رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلي او ډېرې الوتنې چین، پاکستان، ترکیه او دوبۍ ته کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږ څخه تر 8000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې خبرې روانې کړې دي چې د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل سي. د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته د هوایي ډګرونو چارې ټکنۍ شوي او په پروازونو کې هم کمی راغلی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
احمد شاه اعظمي او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې استکم یو سات کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د د مسجد مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدافي بریدونو مخه دی ونیسي. په تورخم کې خوګاخیلو د نېشنل لوجستیک سیل پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی څه غواړي؟
زمونږ په ځمکه باندې زمونږ په جائیداد باندې عربونه روپیو چې تی ځمکه د قوم جائیداد د قوم د هر یو شی د قوم او په دې کې قوم ته سمې لاویږي نه.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي د جبري ورکل شو کسانو د موندلو لپاره له اسمبلی منظور شوی بل هم ورک شوی دی. پاړی محسن داوړ وایي
دا بل خو د مخې نه ندی سره ډیر زیات خوښ نه و. یو ځل ما راوړو هغه دې ریجکټ کړو. اخر کې چې هغه بل راوړو هغه دا بل لا دی اوس په سنټ کې بنډه کړې دی او پاس کینی نه ځکه د منسٹر صاحب دا بیان راغلی دی.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو پر ضد د بغاوت نوې مقدمې جوړې کړې دي. د باجوړو مومندو خلک د بارانونو تازه لړۍ ته خوشاله دي.
وسه پورې سوکړه وه بارانونه نه وو او پسونه په وچه کرلي وو. الحمدلله وسه دې بارانو سره انشاءالله زموږ ملک آبادیږي.
دا نو راپورونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. زه نجیب عامر یم او د خبرونه درته د کرم مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر په دفتر کې د درې مسجدو جرګه د چارواکو سره وشوه. په دې جرګه کې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی په سیمه کې د هدافي وژنو مخه ونیسي او امنیت ته تامین کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال لډي وته ویل په وزیرستانونو کې امنیتي حالات له پخوا نه ښه شوي دي. نوموړي وویل په سیمه کې خال خال د بدمنۍ پیښې مخې ته راځي چې هغوی د مخنیوي هڅه کوي. له سیمې اشتیاق مسجد رپورټ راکوي.
پدریم جنوری د درې مسجد مشرونه په سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې جرګه کړی دو. په دا جرګه کې په خپل سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي کولو سره د امن بحالي غوښتنه کوله. د درې مسجد جرګې په باراکشه ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
تحفظات د امن دي. میش دې تی مزید امن غوړي چې میش پر امن شي. د روزانه د میش کېم قتل عام راوند دی. روزانه د میش تړیاول راوند دی. دا خاطر دا د کوم غشتنه د تنظیمي د وزارت وکړه چې د موسم په وجه کور کمانډر صاحب نه روغی. امنګل پورې مسجد کوم ټایم ورکه چې امنګر پورې کور کمانډر روغی. ویل اینڈ ګوډ نه روغی. په نورستو مسجد کوم یو لایمل ته کوي.
د درې مسجد جرګې یو مشر او مکشینای سېنېټر مولانا صالح شاه خبره هم واروي.
فارسی کې متل دی اول بیرو بخانه دیگر مهمان طلب کن. اول ته د خپل کور سیټ اپ وکا. میلمه ته بستر کاټ او سامان حساب کتاب برابر کا. غنه بعد میلمه منګه دا وایو چې تر سو پورې زما په وزیرستان کې امن نه وي نو ما ته سکول اسپتال روډ دا دومره اهم شی نه دی. پټول نه اهم شی امن دی. لہذا موږ د امن مطالبه ده چې امن دی یو قائم شي. دا ټارګیټ کلین شروع شوی دی په وزیرستان کې. مسعود چې کوم ځای کې ټارګیټ کیږي دا د نه کیږي. نو هغه عجیب سی صاحب هم دا خبر وکړه چې موږ هم امن غواړو. ما ورته چې دا ډیره د افسوس خبره ده. زه د تا نه امن غواړم، ته د ما نه امن غواړې. دا خو د ګوړې خبر ده چې د سار تر بیگا پورا گوڑا گوڑا کوا کلو بدی خواگان شی. چکلا کور کمانڈر را شی آغا سر با منگ کلیر پا دو ٹوک الفاظ خبری وکو چرا منگ امن غارو دا امن دا دا طریقه کار ده.
دی ماسید جرگیتا دی زنگار دلناری کلینا رو غلی شیوا جان ماسید هم پخپلا سیمک شی دی امن بحالی وشتنا کوی.
دا وسین پی کتی بولی دلناری زنگار دا اونتی سیفه فوراج مرتو دا سور زی دکلا دا معصوم زی تیرا وکی جی باس پا داز بریز وکو کلی ته روکو یوارز په کورینا ګوله ولا گدلې او دا دې تر صابو په کام وې باج پر ادا دازوی وچا ما سی دو بل سن استاد یا ځکه هغه چې سجنا و ځکی ته نشی تلای وخت ما شوم نه باز په وزه په ورې می سن نه سو اتلای د خپل خوب د ډیر نه خلق بهر ته نشی وتلای. منا چې هغه دل مونځ او جتا نشی دون را سا ولای واری چې ورکی دي خو بینه نه کو درو چغیږي. میستا د بای امن روشي امن دارو کرشي چې امن وی روکړه سوای میو مثال ډیر تاګيري میرو په زبردست احتجاج باندې مجبور شي.
مشال ریډیو چې د درې مسجد مشرونه جرګې په سیمه کې د امن بحالي وشتنه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شو. غوی وویل
امن خو ټول غوړي. امن مطالبه خو بالکل جایز ده او امن ان شاء الله چې د خلکو تعاون وي ان شاء الله امن بروتي. امن خواهش دواړو طرفي نه ده او امن کافیه ده پورې روغلا ده. که چې مخکې ورځې وزیرستان کښې وزیرستان کې ډېر فرق ده. خو واقعیت هم مخه کېږي، نو هغه روکتام دی پوره انشاءالله دواړه طرفونه ته تعاون چې وي انشاءالله نور به دکې بهتري شي. سوپر د کور کمانډر صاحب وزټ شو، هغه باندې جرګې شي ها از خود دا اعلان کړو چې زه ساوت وزیرستان ته دریم، هغه کمیټمنټ انشاءالله پرځوي دا.
د مسجد مشهورونه په جرګا کې دا پریکړه هم وکړه کدی یولسم جنوري پوره د خیبر پښتونخوا کور کمانډر د مسجد مشهورونه سره جرګا و نکړه. او په سویلی وزیرستان کې د امن بحالی د پوره یې ګامونه پورته نکړل، بیا دوی مجبور وی چې د سویلی وزیرستان سړکینه په احتجاج باندې کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ټانګ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرونه راسي په میرل کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دي د عامو خلکو له زورولو لاس واخلي. څو ورځې وړاندې په خیسور کې د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان پوز د څلورو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د لټون عملیات وشول. ځایي خلک وایي پوز عام خلکو زورول او د سرتیرو په ډزو کې یوه 12 کلنه نجلۍ ووژل شوه. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د عمر وزیر رالیږلي رپورټ ته.
دا د هغې وروسته چې څو ورځې وړاندې خیسور کې وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې څلور فوجیانو وژل کېدو پس امنیتي ځواکونو د لټون عملیات وکړل. ځایي خلک وایي چې په هغه عملیاتو کې خلک وځورول شول. د لټون عملیاتو په دوران په ډزو کې یوه 12 کلنه ماشومه جنساده بیبي د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوه او ووژل شوه. نو پس دوی پرلت پیل کړ. یوازې دوی غوښتنې لري چې ورته امن بحال کړي او داسې کاروایو کې د دولت ژوند وژغورل شي. د پرلت منتظم خیسور اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که امن بحال وي نو د دوی ژوند وژغوري، کني ورته دې په ډاګه کړي چې دوی بیا کډې وکړي.
دا پرلت غزیدلای هشي او د ټولټ منځای په خطا شي کېدای شي. خپل غوړې موږ دمو ته دې دي سیم په چې را کچې ته څه وطن کلیر نه غاڼې ستای کلیر نه وي نو ته څه بیا د نوې پرشنې لار وځي چې موږ بیا د وطن نه نقل مکانې وځي. او که دته وې چې نه نو مشته د ژوند د کراول یو طریقې کاری ول یار جوړه چې موږ ژوند کراو شي. مشته د پارلمنټریان په ماښه ګرنټر کښناوي چې دوی د تلګونه په ماښه د چمه کې کډو په داسې کوم به واسطه دی موږ صرف د خپل ژوند غوړي.
د میرالی دغه پرلت کې د خیسور نه پرتا د میرالی خلک هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د کنټرول روم چارواکو په وینا د پرونا انتظامی چارواکي او اتمانځای مشران له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي. دوی ته یې ډاډ ورکړی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې ډېره حد امن پر ځای کړی. د وسلوالو ضد کاروایو کې د ولس خیال ساتلی او ساتي بای او دغه ډاډ ورکوي چې سیمه کې د ولس ژوند وژغوري. پرلتوالو د میرعلي کجوري په مقام بنو میرمشاه سړک باندې د پرونه ناسته پیل کړې. وایي چې فوز د امن لپاره هر ډول کاروایی چې کړي دوی پکې کار نه لري خو د ولس ژغورنه دې یقیني کړي او سیمه کې د امن باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. مشال رادیو ته غوږی زمونږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس پابند یو بجه ده د مسپخین چې د پیښور د ماښام پابند پنځو بجو سره سمون خوري تر شپږو بجو به زمونږ ملګرتیا وي او ډیر نور مهم رپورټونه هم لرو چې دته وړاندې کوو. په تورخم کې خوګاخیلو قبایلو د مالونو د رسد او د سرحدونو د انتظام ادارې نېشنل لوجستیک سل خلاف له پرونه راهیسې مظاهرې پیل کړي. دوی د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره له یوې اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي او پرلتونه هم وهلي خو اوس احتجاج تیز کړی دی. دوی وایي نېشنل لوجستیک سل ته چې څومره ځمکه ورکړې وه تر هغې څو چنده زیاته نوره هم نیولې ده او د تړون له مخې چې د تورخم د عایداتو کومه برخه دې قام ته باید ورکړل شوې وای یا د ادارې پوره نه ورکوي. بلپرو د ان ال سی یو چارواکي مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو سره نوې لوزنامه کړې و چې لنیمای نه زیاتو مشرانو پر لاسلیکونه کړي خو لنیمای کم د دې لوزنامې صرف مخالفت کوي او نه امضا کوي. نور حال د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د لنډی کوتل خوګاخیل کوم وګړو په تورخم کې د مالونو درصد او د سرحدونو د انتظام ادارې نېشنل لوجستیک سل پر ضد احتجاج پیل کړای. خوګاخیل کوم وګړي وایي چې د ادارې په تورخم کې دوی سره کړې لوزنامې نه سرغړونه کړې او ټاکل شوی حد نه زیات ځمکې لاندې کړې او سرکاري تعمیرات پرې پیل کړې او احتجاج به تر هغې پورې جاری وي چې تر څو تعمیراتي کارونه بند کړي نه وي. نېشنل لوجستیک سل ته په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات واخیستو، د مسافرو د تګ راتګ سنبالولو، سمګلنګ مخنیوي او پاسپورت او ویزې کتلو ذمہواری ورسپارل شوی او دې لپاره په لویه کچه ودانۍ تیارول پیل کړي. د خوګاخیل کوم وګړي وایي چې دوی په تورخم کې د میاشتنی مراتب او ګټې په بدل کې د ادارې ته خپل مشترکه جایداد نه لږه برخه ورکړې وه خو اوس یې ځمکه هم زیاته ونیوله او د دوی میاشتنی ګټې فیصدي هم راکمه کړې، نو ځکه یې احتجاج پیل کړ. د خوګاخیل کوم یو مشر مفتی اجاز شینواره وایي چې نېشنل لوجستیک سل په بیا بیا د لوزنامې شرطونه په خپل بدلوي او سرغړونه هم ترې کوي.
زمونږ په ځمکه باندې زمونږ په جایداد باندې عربونه روپۍ اوچتای او هغه چې کوم دی پته نه لګي چې د ملک خزانه له بم ځکه نه ځي. دوی د یو ټرک نه انده دا پرچم سره په لاس کې دا تقریبا چار هزار روپۍ ترخ دي نه ښکاره په لیکري کې تاسو دی باندې وګورئ ورته خو په دې کې کوم ته چې کوم دی درې سو څلور سو روپۍ نه ملاویږي. ځمکه د قوم جایداد د قوم د هر یو شی د قوم او په دې کې قوم ته سم ملاویږي نه.
د خوګاخیل قومي کمیټې غړي وایي دوی نېشنل لوجستیک سل سره د درې سو کناله ځمکې ورکولو لوزنامه کړې وه خو دوی نه سو کناله نور ځمکه هم لاندې کړه. خوګاخیل قوم وایي په کار ده د زړې لوزنامې مطابق هر میاشت د تورخم د ټوله مدن څلیرشت فیصدي برخه دوی ته ورکړل شي. د مالونو د رسد او د سرحدونو د انتظام ادارې نېشنل لوجستیک سل په جمرو دفتر کې مو یو ذمہوار چارواکي ریټایرډ کرنل عزیز خټک سره د خوګاخیل کوم غوښتنو او اندېښنو په اړه خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
د ستمبر میاشت کې د دوی سره یو معاهده وشوه چې هغې مطابق یو لاین ورته وښیلی شو چې دومره دومره ځمکه د قوم به اف بی آر په لیز باندې اخلي او په دې دې ریټ پې اخلي او مونږ د ایم ایل سی چې کوم آپریشنل سایډ دی هغې کې مونږ دوی ته 15% out of the entire revenue aga chikam de aga ba munga dai ta warko da gina pas chikam de da che so waqt da sign waqt raghe no da chalur tana je paghi ke mufti ijaz زکریا صاحب دے یو تاج الدین دے ایوبل ماننوم دوتے دے دئی لاڑل او دا شے چکم دے اگریمنٹ سائن نکو نو پینزو سائن اکڑو اغین پس منگا دیتا هر میاشتې یو فنکشن کوو چې کوم د قوم حصہ ده هغه ورکو او دیتا کسی شي ریکارډ کې شک وي هغه هم دفترو کې ورته وخایو وداؤٹ اینی پرپز یو نارې چې کوم دی هغه راووتې مونږ د خپل قوم دی خپل خلق دی او زمونږ چې کومه د دې شعر دی هغه ول ورکو د غریبانان عجیزان خلکو ته پکې د غرسی
د نېشنل لوجستکس ادارې چارواکي وایي چې دا اداره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي حجم زیاتولو لپاره جدید ټرمینل ډرای پورت او امپورټ اکسپورټ تیزولو لپاره یو شمېر ودانۍ جوړوي او غواړي د تورخم تنګې لارې پراخه کړي چې پیاده خلکو ته هم په تګ راتګ کې اسانی پیدا شي او تر وسطی آسیا پورې د تجارتي مالونو وړلو ته لار پیدا کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز. دا مشال رادیو دا وسم یو بل رپورټ تر وړاندې کوو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر وای په ملک کې د لا درک کړل شو کسانو د موندلو لپاره چې کوم بل قامي اسمبلی منظور کړی اوس هغه هم ورکته. شیرین مزاری د خبرې پرون د بشري حقوقو په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. بل پلو د قامي اسمبلی او د بشري حقوقو لپاره د قامي اسمبلی د قائمه کمیټې غړی محسن داوړ او د لا درک کسانو لپاره کارکونکي مدني فعاله امینه مسعود جنجوه وای حکومت په دې بل کې بې وسه او غیر سنجیده دی او دا بل هیڅ چرته هم نه دی ورک او کورک شینو ریکارډ په قومي اسمبلی کې پروت وي خو حکومت نه غواړي چې دا بل منظور کړي. په پاکستان کې د لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین په دې هیواد کې د لا درک کسانو تورونه په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دي چې دا کسان د بلوس بلتون پال ډلو سره ملګري شوي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او یا هم افغانستان ته اوښتي وي. له اسلام آباد سره ظاهر رپورټ لري.
د جنوري په 3 منټه په اسلام آباد کې د یو تربیتی ورکشاپ په موقع د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شيري مزاري وینا وا چې دوی د جبري لا درک کسانو لپاره بل جوړ کړي او دا د قومي اسمبلی او د بشري حقوقو لپاره د قائمه کمیټې نه هم منظور کړي شوی. خو دغه بل اوس د قومي اسمبلی نه د سینټ په لار ورک شوی او دوی ته معلومه نه ده چې دغه بل په دې لار کې په کوم ځای کې پریوته. د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د جنوري په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت نه غواړي چې دا بل عملی شي نو ځکه اوس وایي چې دا ورک شوی.
دا بل خو د مخه نام د دې سره ډیر زیات خوښ نه یو ځل مارا وړو په پاره کې ما لږه سزا زیاته تجویز کړې و هغه دی ریجک کو. بیا ما او اختر منګل صاحب په شریک راوړو هغه دی ریجک کو. شری مزاری په بار بار وی چې دا زرا وړم په خپل اخر کې چې هغه بل راوړو نو بیا سټینډینګ کمیټې ته زمونږ هیومن رائټس سره راوړو مونږ چې ته هیومن رائټس کمیټې نه بل کم پاس کو هغه نه پس هغه انټیریر چې کم سټینډینګ کمیټې نه غیته دی ولګلو اول ته پکې هغه بیا بلا چړ چړ کړو بلا بدلون نه پکې کړیو. باوجود دې چې دونه بدلون نه پکې غیر اوستي وو هغه نه باوجود هم هغه دا بل لا دی اوس پسندټ کې باندې کړه دی او پاس کینې نه زکه د منیسټر صاحب دا بیان راغله.
د تیر کال د جون په 8 نیټه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شریف مزاری قومي اسمبلی کې د جبري لا درک کسانو د حقوقو بل وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوی وو کومې ادارې بوتن لا درک کړو نو لا درک کون کې ذمہوار کس ته به ناقابل ضمانت لس کال د بند سزا ورکول کیږي. او د دې بل په ماده 1514(a) کې ویل شوی کده لا درک کسانو کورنۍ په کومې ادارې تور پورې کړو نو هغه به ثابت وي او که ثابت یې نه کړه نو 15 کال د بند او 1,00,000 روپۍ د جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د لا درک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان مشري او مدني فعال امنا مسعود جنجوا د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وی حکومت د لا درک کسانو په معاملہ کې بے وسه او غیر سنجیده ده. غنی دا بل به په خوا د سینټ نه هم منظور کړی شوی وو.
دا ښکاری چې دا محکم لا پټ شوی دا بل چې کله دلته راغلی او نېشنل اسمبلی کې هیومن رائټس منیسټری کو دا ډیر خپل بل جوړ کړی و شری مزاری سره. لیکن بعد کې هغه چې انټیریئر کمیټې نه لاړ کلوز سره دا هغه بل اوس سینټ کې لاړ او سینیٹ کے اس اغاوی کی لاپتہ شوی دے لاپتہ اس کے تم نہ دی پر سینیٹ کے پر نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے دی ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخپل زی باندی پلوٹ دی کلا چا دا بغواری چا دا بپاس کون دا بمخی تراشی
دلا درک بلوچانو لپارا کار کون کے تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز وائی یوازی دکل دوزر نورلس پوری اوسل ویخ زرا بلوسان پا جبری توگا لا درک کڑے شوی درنگ دلا درک کسانو لپار کارکون کی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس پاکستان وائی دو دوی سرا د پنزو زرونا زیاد د جبری لا درک کسانو کیسونا رجسٹر شوی خود دلا درک کسانو د مقدمو قتلو لپار حکومتی کمیشن وائی دوی تا دلا درک کسانو ٹول اتا زرا یو سل دو بیش کیسونا ترلاس شوی چی پکی یہ پنز زرا اتا سو دری پنزو سحل کڑی او پا دی که دری زرا اتا تیا کسان بیر تخپل کورونو تتللی او پاتی مقدمی با هم دیر زرا ہواریکڑی پا پاکستان کے دے جبری لا درک کسانو لپار کارکون کے مبارزین دے لا درک کسانو تور دا پاکستان پا پوز او استخباراتی ادارو پوری کوی خو پوز بیا دا تورو نردوی او وائی کی دیشی دا کسان دا بلوچ بلتون پال ڈلو سر ملگری شوی وی او دا امنیتی زواکونو سر پا نخطو کی وجل شوی وی او یا افغانستان تا اوختی وی
دا مشال ریڈیو دا
سم یو بل رپورٹ د کراچی پولیسو د پختون ژغورنې غورزنګ د شمیرغړو پر ضد د بغاوت نوې مقدمه جوړه کړې ده د دې خار د پولیسو یو مشر د جنوري په دریمه مشال لړیو تویلی پی ټی ایم پرته د حکومت له اجازه د جنوري په دویمه په سهراب ګوټ کې جلسه کړې او غړو په کې د ریاست ضد وینا وکړي بل په لور د غورزنګ مشر منظور پښتین له مشال لړیو سره په خبرو کې د سن پولیسو دغه اقدام غندل له کراچی نه نیاز علي خان رپورٹ لري
د کراچی پولیسو د ختیځ ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په دریمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه د پی ټی ایم د کراچی مشر نور الله ترین ګیلمن او نورو شلو کسانو په ضد د جنوري په دویمه د کراچی په سوراب ګوټ تانه کې درج شوی او په دې مقدمه کې د دوی په ضد د بغاوت ریاست خلاف ویناګانی خلق د ریاست خلاف راپارول د عمل خلاف سازش کولو او نورې ماده لګولې شوې دي د سوراب ګوټ پولیسو په وینا په مقدمه کې د تورنو کسانو نیولو هڅې کبھی خطر ویسے پدی مقدمہ کی سوک نیولی ندی بلخوا دا پی ٹی ایم دا کراچی ویان روید اللہ مشال لیڈیو سرا خبرو کی ویل
پا قانون و آئین کی دا دیشی اجازت تے چے احتجاج ہر سڑے حق لری دا بیان دا آزادی باقاعدہ لکل پا کشوی دی خدا سے دا جلسے کا ولو اجازت تے خوچے کلا مونگا یو پرم نا جلسہ کو با جلسہ کی صرف دا خبر کو چے زمونگ سر دا ظلم زیادے نکی گی نو بیا ہم زمونگ دا ملگر و خلاف مقدمے جوڑ ول کی گی
دا کراچی پولیسو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی زیادہ کڑی چے پی ٹی ایم د حکومت له اجازه بغیر جلسه کړي پدې جلسه کې حاصل کولی چې خلک تر ریاست په ضد راو پاروي هغه په سټیج ویناګانو کې د پاکستان خلاف خبري وکړي او پدې جلسه کې د افغانستان ملی بیرغ ورته شوی او د ادارو په ضد د خلکو راپارولو حاصل وکړي هغه ویل چې د نور الله تنین ګلمن او اتلس شلو نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د دې مقدمه په اړه د جنوري په دریمه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسه پس په هغه باندې اف آی آر کول یو بل ظلم و یو بل جبردی پښتانه ډېر دردېدلی دي د ریاست لخوا په کار وه چې د دوی سره شفقت شوی وای د دوی مسلې حل شوی وای خو له بده مرغه د مسلې د پاره پورته شوي غږونه باندې هم اف آی آر کېږي دا د انسانی حقوق د غږ د بند کولو کوشش دی داسې اف آی آر دا د پښتنو سره روان جبر کړی ده
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په دویمه نیټه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو د پی ټی ایم دغه غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین نور الله ترین ګیلمن او نور هم ویناګانې کړې وي پی ټی ایم دا احتجاجي جلسه د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان څخه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ نورو بندیوانو د خوشي کولو لپاره جوړه کړې وه پی ټی ایم چې له دې وړاندې په کال 2020 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې جلسه کړې وه د هغه جلسې یو ورځې وروسته بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر په ګډون په نورو مقدمه درج کړې وه او بیا علي وزیر او د پی ټی ایم د کراچۍ درې درش خړی په دغه مقدمه کې نیولې شوی وو چې وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت درې درش خړی په ضمانت خوشي کړ او د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ منظور کړی خو علي وزیر په یو بل مقدمه کې لا په زندان کې دی په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې جلسی رستو یو زلبیا د غورزنگ پغړو د بغاوت او ریاست خلاف نه غانو مقدمه جوړه شوی. په دې مقدمه کې لګولې شوی مادو لپاره د سن صوبی حکومت اجازت ضروری وی. آیا سن حکومت اجازه ورکړي او کنه؟ په دې اړه د سن حکومت تر وسه سن دی ویلي. خو له دې وړاندې چې د کال 2000 د دسمبر په ومه د پی ټی ایم په مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نورو په ضد د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د دې مقدمه په اړه د صوبی وزیر اعلی نا خبره ساتل شوی. او بیا د جنوري په دویمه جلسه کې منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ کړی چې د پیپلز ګوند سن حکومت سره مجبوری لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته نشي اخیستلې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په پښتونخوا کې د ماښام 5 بجې شوی. احمد شازمی په سټوډیو کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د امن قایمولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې وشوه. د شمالي وزیرستان د خیصور اوسیدونکو له پرون راهیسې په میرالی کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دي د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د خیبر لند کوتل خوګه خیل قوم وګړو له پرون راهیسې په تورخم کې د مالونو د رصد او د سرحدونو د انتظام ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د ادارې په تورخم کې له دوی سره کړې لوزنامې څخه سرغړونه کړې او تر ټاکل شوي حد یې زیات ځمکې ورڅخه لاندې کړي او سرکاري تعمیرات یې ورباندې پیل کړي دي. د طالبان حکومت د ملکی هوایي چلند اداره وایي هر ورځ د کابل له هوایي ډګر شل الوتنې ترسره کیږي چې درې هغه کورنۍ او پاتې نورې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند امام الدین احمدی نن مشال رډیو تول چې په دې ورستوي کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډېرې الوتنې چین، پاکستان، ترکیه او دوبۍ ته کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږ څخه تر 2000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه شته نو که وخت لرې را سره پاتې شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مسلم لیگ نون د یو غړي لخوا وړاندې شوی هغه قرارداد په متفقه توګه منظور کړی چې په کې د بجلی په بلونو کې له صارفینو د اضافي ټیکسونو اخیستل کېدو غندنه شوې ده. د اسمبلی غړو ویل خیبر پښتونخوا له اوبو بجلی پیدا کوي ځکه نو په کار نه ده چې له اوسیدونکو یې د تیلو په ذریعه د بجلی پیدا کولو خرچه وصوله شي. ځینې اپوزیشن غړو بیا په غونډه کې په صوبه کې د نامنۍ پر پیښو هم اندېښنه وښوده. یو حکومتي وزیر د اسمبلی غونډې ته وویل چې دوی د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. له پېښور غلام غاس.
د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی د بجلی د بلونو د لارې د تیلو نه د بجلی پیدا کولو د خرچې د وصولولو په اړه یو قرارداد د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د پښتونخوا دولس نه د اضافي پیسې وصولول نه دي پکار ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. د دغه قرارداد د وړاندې کولو پر مهال د اسمبلی غړي اختیار ولی وویل
صوبه خیبر پښتونخوا کې بجلی کی پیداوار
پښتونخوا کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي خو د بده مرغه د صوبې د غریب ولس نه د بجلی په بیلونو کې د تیلو د خرچ راګرځولو یا د ای پی ای سرچارج په نوم اضافي رقم د ډیری مودې نه وصولیږي چې د دې صوبې د ولس سره زیاتې دي او د اطلسم آئینی بدلون خلاف ورزی ده. نو په دې وجه د اسمبلی صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي چې وفاقي حکومت ته دې سپارښت وکړي چې د پښتونخوا صوبې د ولس د بجلی د بلونو نه دي ای پی ای سرچارج په سمدستي توګه ختم کړي. دغه قرارداد د اسمبلی واکمن غړو او د حزبي اختلاف غړو په متفقه توګه منظور کړو. د پښتونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په اړه مې په پېښور کې د بجلی د سپلایي د محکمې پیسکو د یو چارواکي نه پوښتنه وکړه. نو هغه د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې چې بجلی که د اوبو د لارې پیدا کیږي یا د تیلو د لارې او یا په نورو طریقو نو د هغې وروستو بیا ټول بجلی په نېشنل گریډ کې شاملېږي او بیا د توانایي د قومي ادارې یا نېپرا د پالیسۍ لاندې په ټول هیواد کې یو رقم د بجلی نرخ مقرریږي او د بجلی په بلونو هم یو ډول اضافي ټیکسونه لګي. بلې خوا ته د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په خپله وینا کې د غلا، قتلونو او جرمونو په زیاتو شویو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د امنیت په اړه ځینو د اسمبلی غړو بیا په پښتونخوا صوبه کې د پولیسو د ډیرو کمو تنخواګانو او نورو مراعاتو باندې هم تود بحث وکړو. د اسمبلی غړي نګت یاسمین او رگزی په دغه لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زما د پولیس یو سپاهی ته د میاشتې د خوراک لپاره 650 روپۍ ورکول کیږي، نو په دې کې به هغه سو خوري او سبه وسکي. د دې ترڅنګ د پنجاب د پولیسو په مقابله کې د پښتونخوا د پولیسو میاشتنۍ تنخواګانې هم ډېرې لګې دي. خو صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې په تیرو سو کلونو کې د هغوی د حکومت په دور کې امنیتي صورتحال ښه شوی دی. تیرو سو کلونو راسی زمونږ د امنیت صورتحال ډیر ښه شوی دی، لیکن چې چرته هم څه جرم کیږي نو د هغې زیلې ته رسیدل پکار دي، او چې څوک هم جرم کوي نو د مخنیوي لپاره هغوی ته رسیدل پکار دي. خو د حزب اختلاف غړو د حکومت په دې داو نیوکې وکړې او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت د مجموعي صورتحال لپاره پکار ده حکومت د صوبې پولیسو ته سم سهولتونه او مراعات ورکړي او د صوبې د تانو په کچه د پولیسو د شمیرې زیاتولو لپاره هم انتظامات پکار دي.
په پاکستان کې د جنوري له درېمې د کورونا وایرس د اضافي واکسینو یا بوستر خوراک اخیستو بهیر پیل شوی دی. د دې هیواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکزي ادارې مشر اسد عمر په عین وخت کې په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د مخ په زیاتېدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښودله. چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوستر شاټ هغه څوک باید واخلي چې عمر له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړی دو خوراکونو یې شپږ میاشتې اوښتی وي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
دا منصوبه بندی وفاقی وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا د سار مرکزی ادارې مشر اسد عمر په وینا ملک او په خصوصي توګه د سند سرخار کراچی کې د کرونا نوې قسم اومیکرون مخ په زیاتېدو کې سونه د وبا نوې لهر یا سپخه ای دی. وای هم د دغه وجه د جنوري د درېمې نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغې وګړو ته شروع شوي چا چې خوشا شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دواړه ویکسین لګولې وي او د دوی عمرونه د 1.5 کالونه بروي. پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوایي چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروري وي.
دا ډېر ضروري دی ولې چې د کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کومه دغه راځي مدافعت راځي نو زیات نه زیات نه میاشتې شپږ میاشتې نه بعد ختم شي. نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتو یا نه مهینه پورې بیا کار کوي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې په تیزۍ د خورېدو غټ امکان شته دی، نو باید ویکسین دواړه خوراکه سره د بوستر ډوز ولګول شي.
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په درې ورځو کې 40 لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د 100 ورځو کې تاسو ګورئ پاکستان کې هم تاسو ګورئ چې پرون چې ډېر هغه زیات شوی دی پازیټیوټی زیات شوی دی نو دا به زیاتېږي په ټول ایشیا کې بیا پاکستان کې خاص کر. نو بوستر ډوز یا کچا ویکسین نه دی لګولی نو اول خو د ویکسین ولګي او که ویکسین لګولی نو بوستر ډوز پکار دي ټولې ولګولې. زموږ سره دغه یو لاره ده چې د اومیکرون هم مخنیوی کولی شو.
د سرکاري شمیرو تر مخه 13 دسمبر میاشت کې ټول پاکستان کې د کرونا کیسونو مثبت شرحه د 1% نه هم راټیټه شوې وه، ولی اوس روانه جنوري میاشت کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د 3 نیټې پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په باجوړ او مومندو کې خلک د بارانونو تازه لړۍ ته خوشاله دي، ځکه چې د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې سوکړه او بارانونه نه کېدل. دغلته ډېرې ځمکې باراني دي او هله فصل پکې حاصل ورکوي چې ورختونه وشي. د زراعت محکمه وایي کروندګرو له پکار دي چې په خپلو للمي ځمکو کې د بارانونو نه فوراً وروسته یوریا وشیندي چې فصلونه یې ښه حاصل ورکړي. له سیمې شهنواز ترکزی راپور کوي.
په مومند او باجوړ کې د اوږدې سوکړې وروسته بارانونه شروع شوي. د بارانونو دغه لړۍ د جنوري په دریمه شروع شوي چې د باراني او یا للمو کروندګرو پر خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي سږ کال د دوی داسې امید نه و چې ګنې غنم غوربش او شړشمونه به زرغون شي. د جنوري په څلورم هم په مومند او باجوړ کې باران ورېده. نو د کوزه محمود د سفرې نومې غریزي او للمې د سیمې اوسېدونکو خادګور مشاد رډیو ته وویل وړاندې باید د یو جرب ځمکې نه د پنځلس مونونو پورې وربش او غنم اخیستل. خو دا څو کاله باران یا خو په وخت ونشي او یا ډېر کم وشي، نو دغه فصلونه ډېر کم کیږي.
نو غنم خو سږ کال ډېر زیات خراب ځکه دی چې بارانونه نو کنه خاص نه دی راختلی. خو راغلی دی خو بیا هم بارانونه کم دی ډېر زیات.
اوس خو بارانو شونډه وړ
نو اوس ان شاء الله ډېر گزاره وکړي غلبه خشي. یار سفرې غا پټي خو بیا ډېر پیداوار زکه کوي چې غلل می دیغه به خسور کړی دا وینم سی وارازي او غلې مشله خو چتیږي موبل پدانه کې مخم زیدار رازي.
دا محمد په 2200 اکر زمکه کې یوازې 1200 اکر زمکه د کروندې جوګه ده او نورې شاړې دي. د کروندې جوګه زمکو کې 2000 نه زیاته اکر زمکه بارانی ده، ولی یوازې 15000 اکر زمکه د نهري نظام د لاندې ده. هم دا شان باجوړ کې د زراعت او د محکمې د سرکاري به پانی د معلوماتو تر مخه 1,15,000 اکر زمکه ده چې پکې 2,500 نه زیاته اکر زمکه د کروندې جوګه ده چې په دغه کې بیا 2,500 اکر زمکه بارانی ده. د یادې به پانی د معلوماتو تر مخه په دواړو قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات غنم، بیا ورپسې سبزیانې او تر هغې وروسته وربشې، جوار او د څارو غیګانې هم کرل کېږي. د مامون د باجوړ خلوزو کلي ګلاب ګل نوم یو کروندګر وایي دوی سږ کال بغیر د وترې غنم کرلی، خو تمه یې وه چې ګینې باران وشي. باران خو ډېر ناوخته وشو، خو دی بیا هم خوشحاله ځکه ده ویل فصل ته به وده ورکړي.
اوس پورې سوکړه وه، بارانونه نه وو او فصلونه هم په وچه کرلي وو. الحمدلله اوس دې بارانو سره انشاءالله زموږ ملک آبادېږي او فصلونه به موږ لږ الله پاک وکړي او انشاءالله نه غرونه شته نه دغسې اوبه شته. خو زه دې بارانه ته تمه وه الله پاک دغه کدا وکړي.
د یادې به پانی د معلوماتو سره سم باجوړ کې هر کال 25,500 ټنه غنم، 2,500 ټنه جوار، 13,000 ټنه سبزیانې او داسې نور هم پیدا کیږي. ولې د محمد دو د معلوماتو سره سم په 6,000 او 800 اکر ځمکه باندې غنم، 2,800 اکر ځمکه باندې جوار او 3,500 اکر ځمکه باندې شړشم هم کرل کیږي. پر روان باران کروندګر خوشاله هم دي، خو بیا هم ځینې تکنیکی مشورې چې باید کروندګر څنګه دې باران زیاته فائدہ واخلي. اګریکلچر افسر ضلع مومن شفیع الله خان ورته دغه مشورې داسې ورکړي
چې چا غنم کړلی او کوم بارانیز مکه دنو هغه د دې باران کې یوریا ورکی او یو اکړ په دوه جریبه باندې و بورې استعمال ولې شي. جرمنی سره شو د خلکو مخکې غنم کړل دي، نو دا غټر د باندې باران نه څو اسمه ګسر دا کونو فصلونه نه به په طاقت کې شي.
شفیع الله خان وای کې او څوک غواړي چې ګنې اوس هم غنم وکړي کرلی شي، ځکه په غریزي سیمو کې چنئ یا د پرخې واوره نه کیږي. خو که کوم ځای کې چنئ کیږي هغلته باید غنم ونه کړي، ځکه ممکن ده هغلته غنم ونه ټوکیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سرکاري شمیرو لمخې په 2021 کال کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شو مقدمو شمیر 3,90,000 ته رسیدلو. د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټې هم د تیر کال په اگست کې ویلو چې په سپریم کورټ، د صوبو په های کورټونو، وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2,000,000 زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوې نه دي. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي، دا به د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2,000,000 څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمني عملي کول یو لویه ستونزه ده. چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقونو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي.
کافی وقت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټی هغه لپاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي. فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دی. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دی. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاک ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې نه سلوي غزر مقدمه مخه ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے دے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا لس دول ججان پکا دے پشاور ہائی کورٹ کی آگ اس پورے آگا نلی پرشی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوستو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی وی چیرہ دا غنشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگا وطا بیاوی تیس کورٹونو بھائی جوڑ کئی تیس کورٹونو کے میں آگئی چلا دا خو مشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹونو بھائی جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو.
دا تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دمل تفتیشی عمل سے دا نو آغا دیر زیادہ نا احل دا پل خواہشات مطابق بانے پچا بانے جالی شہادتوں پیدا کی بیا کا ثابت ہو لے نشی کریکٹ پٹیشن کی گی ریکٹ پٹیشن مدعا دا حکومت دا سرکاری افسران و خلاف کی گی چداری قانونی و آئینی طور و ذمہ داری آغا کا سر تو نہ رسائی کا فرض کے عدالت دا پتہ ہو لگے گا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټه د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمه پرتی دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو.
وسم د خبرونه رسته رپورت پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبريالانو د حقوقو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبريالۍ لپاره خطرناک ګڼي. هلته ک یو خو د یو شمیر خبريالانو د وژنې تختونه او وهلو ټکولو پیښه مخې ته شوې نو بل خو یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوې دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه کل خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په سهال کې و. احمد شاه اعظمي په اړه راپور لري چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیل کړي.
دا پاکستانی خبريالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتلای ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار ده. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور ده. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونې واکمنان دي.
د 2023 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2023 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 20 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه په رسمي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازي په خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازي مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستون سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر و نکړي. د دوی پر ضد هر هر با کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی، نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختمی. نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقونو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
که څه هم پاکستانی چارواکي هلته د مثالي صحافتي ازادۍ ادا کوي خو د بې پولو خبريالانو نړیوال اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې له اړخه د رسنیو د ازادۍ په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره په تلو تلو کې د نن ورځې د خبرونو لنډیز یو وار بیا د احمد شاه زمین.
د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او د امن قائمولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په تان کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر کې وشوه. د جرګې یو مشر ملک سید انور نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکو په ګډون د سرحدي ځواکونو له سوي مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی یې له خپلو غوښتنو او اندېښنو خبر کړل. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راهیسې په میرالي کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دي د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دي د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. د خیبر لنډ کوتل خوګه خیل قوم وګړو له پرون راهیسې په تورخم کې د مالونو د رسد او د سرحدونو د تنظیم ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دی وایي چې د ادارې په تورخم کې لدې سرکړې لوزنامې څخه سرغړونه کړې او تر ټاکل شوی حد یې زیات ځمکې ورڅخه لاندې کړې او سرکاري تعمیرات وربند پیل کړی دی. د طالبان حکومت د ملکی هوایي چلند اداره وای هر ورځ د کابل له هوایي ډګر شل الوتنی تر سره کیږي چې درې هغه کورنۍ او پات نور یې بهرنی الوتنی دي. د ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدین مشال رډیو ته وویل چې په دې ورستوي کې بهر ته الوتنی عادي حالت ته ګرځېدلي او ډېرې الوتنی چین، پاکستان، ترکیه او دوبۍ ته کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږ څخه تر 2000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له حکومت سره د قطر او ترکیې خبرې روانې کړې دي چې د کابل هوایي ډګر د چار مسؤلیت دوی ته وسپارل شي.
د احمد شاه زمی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، له همدې سره د خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خپرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. په پوره شپږو بجو به تاسو که په همدې سپو پاتې شوی نو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به اورئ. موږ به سبا سهار په 9 بجو بیا ستاسو هرکلی کوو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ او ښایسته ماښام ولرئ.